سپاس. برنامه های رادیو سوری ادامه دارد. حالا با همکارم عصمت ساروان باشد. ساروان صاحب خوش آمدید.
در منن استلی مشایف ستار فروخ قدرمنو آوردون که تاسته هم سلامون آورندی کن. په روان خبرونه کې به واوري چې ولس مشر غنی دفاعي او امنیتي ځواکونو ته د تهاجمي حالت د غوړ کولو امر کړی دی. د نورو موضوعاتو تر اعلانولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی دفاعي او امنیتي ځواکونو ته د تهاجمي حالت د غوړه کولو امر وکړ. د پیسو نړیوال صندوق وایي د کورونا وایرس له کبله د هیوادونو اقتصادي وضعیت تر هغه څه زیات خراب شوی چې مخکې اټکل کېده، او د امریکا مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس په خاطر نور له ولسمشر ترامپ سره له نږدې نه ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت په کابل او ننګرهار کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه به پر طالبانو بریدونه وکړي. په کابل کې وسلوالو پرون پر یوه ولادي او نسایي روغتون حمله وکړه، او د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې په همدې ورځ د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځانمرګی برید وشو چې په دواړو بریدونو کې لږ تر لږه 240 تنه وژل شوي او تر نیوی ډیر ټپیان شوي دي. ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په یو ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسؤل طالبان او داعش وبلل، او ویل چې تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغان ولس په هر بیا سوله غواړي، او حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې عملی ګامونه پورته کوي. طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي، او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل د ادارې په غاړه دي. د خوست سیمه ییز چارواکي وایي 29 تنه یې د تروریستي فعالیتونو په بېلابېلو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د خوست والی حلیم فدایی تیر ماشام په دې اړه آزادی رادیو ته وویل دغو کسانو په هدفي بریدونو او د خوست ولایت د ملي امنیت د ریاست د کارکوونکو په وژلو کې لاس درلود. د خوست چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې 6 تنه له حقانی شبکې سره د لاس لرلو، او نور له بهرنیو استخباراتو سره د ارتباط لرلو په تور نیول شوي دي. د خبرونه له آزادی رادیو اوري. د کورونا وایرس د وبا په اړه د یو پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شوه. د دې پریکړه لیک په مسوده کې د امنیت شورا د غړیو ترمنځ د روغتیا د نړیوالې ادارې د یادولو پر سر اختلاف و، خو کېدای شي چې د دې پریکړه لیک د تصویب لپاره دا وروستی چانس وي. چین غواړي چې په پریکړه لیکې د روغتیا نړیوال سازمان یاد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي. د پریکړه لیک نوې مساوده پرون سه شنبه د جرمنی او استونیا له لوري وړاندې شوه. د پریکړه لیک د افغانستان په شمول د نړۍ په ټولو هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کوي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همداراز پر دغه هیواد د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. وسیلی نیبین رزیا پرون سه شنبه وویل د امریکا متحده ایالاتونه به د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې چې روسیه پکې د ویټو حق لري د بندیزونو د لګولو په تصویب کې ستونزې ولري. د ایران پر ضد د ملګرو ملتو بندیزونه په اکتوبر کې پای ته رسیږي، خو امریکا غواړي د ملګرو ملتو له لوري پر ایران د وسلو پر پلور بندیز اوږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیواد به له ټولو موجودو امکاناتو کار واخلي چې دې هدف ته ورسیږي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشروعي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2000 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي، ځکه چې د کورونا وایرس خپرېده تر هغه څه چې پخوا اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی. کریستا لینا جورجیوا د خبر پرون سه شنبه له واشنگتن څخه په ویډیو کانفرنس کې هغه غونډې ته وکړه چې د فاینانشل ټایمز رسپانې له لوري په لندن کې جوړه شوې وه. دی وویل د ډیرو هیوادونو په اړه د پیسو نړیوال صندوق ته رسیدلي معلومات ښیي چې وضعیت تر هغه څه ډیر بد دی چې مخکې یې اټکل کېده. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره نه ګوري او د هغه په غونډو کې برخه نه اخلي. وروسته تر دې چې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال مایک پینس د رسنیو د برخې د مشر د کورونا ټیسټ مثبت شو، د پریکړه وکړه چې یو څو ورځې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه لرې ووسي. د سپینې ماڼۍ ویاندی کیلی مکنین پرون په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل کاتی میلر تیره اونۍ په کورونا وایرس اخته شو او نتیجه یې معلومه شوه. تر دې راوروسته یعنی له دوشنبه راهیسې مایک پینس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه د دوشنبه د ورځې په خبري غونډه کې نه هم د شنبه د ورځې د امنیتي او پوځي چارواکو په غونډه کې برخه واخیسته. زموږ اخله ازادي رادیو او ریډا ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه دولش پښنی وی او اف ام 3.5 څپه اوري. ولسمشر غنی د کابل او ننګرهار له خونړیو حمله وروسته امنیتی ځواکونو ته په خطاب کې وویل
د طالبانو او ټولو توریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د ځپلو په موخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای تعرضي حالت اختیار کړي.
د ننګرهار والی وایي د پرونی حمله غچ به واخیستل شي.
د افغانستان د خلکو او د وطن دښمنان جنازې په مساجدو کې په مکاتبو کې همیشه انفجارات کړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان د حملو په زیاتولو د سولې بهیر زیانمنوي. په خوښ کې یو شمېر خلکو د پرونیو حملو د غندلو په اعتراض کې لاریون وکړ. د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله د افغانستان هوایي شرکتونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. دی او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي لرو. اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره نه ګوري. دا مو په نړیوالو موضوعاتو کې غوره کړې ده او چې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو را به شو لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پر طالبانو او نورو مشکوکو ترهګرو د بریدونو امر وکړ. طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. افغان ځواکونه له څو میاشتو راهیسې په یو ډول دفاعي حالت کې وو. یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې افغان ځواکونه باید دفاعي حالت ته نه وای تللی، ځکه چې دا د ضعف نښه ده او اوس هم تعرضي حالت ته ورتګ ورله مخه تیاریو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت په کابل او ننګرهار کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته چې په لسګونو کسان پکې وژل شول اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه به پر طالبانو بریدونه وکړي. په کابل کې وسله والو پرون په یوه ولایتي او نسایي روغتون حمله وکړه او د ننګرهار په شوي ولسوالۍ کې په همدې ورځ د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځانمرګې برید وشو چې په دې دوو بریدونو کې لږ تر لږه 24 تنه وژل شول او تر 90 ډېر ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په یوه ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسؤول طالبان او داعش وبلل او ویې ویل چې تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي.
د طالبانو او ټولو توریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هیواد امنیتی او دفاعی ځواکونو ته دستور کو چې د دفاعی حالت پر ځای بیرته تعرضی حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغان ولس په هره بیه سوله غواړي او حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې عملي ګامونه پورته کوي. طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړې د شدت عواقب د کابل د ادارې په غاړه دي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال شریکي جګړه کوي چې نه یې وخت معلوم دی، نه یې استقامت او نه هم جبهه. نو افغان ځواکونو باید په خواله تهاجمي عملیات کولی او په دفاعي حالت کې نه راتلی. شغلي امرخیل زیاته کړه چې دا عملیات دفتن نشي کېدی، باید پلان ورته جوړ شي، دښمن دقیق تعین شي، په وخت او زمان حمله وشي او دښمن تر اخري نقطې پورې تعقیب کړي. جنرال امرخیل وایي چې همدا د بریالیتوب لاره ده. وروسته تر دې چې د فبروري په 9 د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، افغان چارواکو ویل چې ځواکونه یې په یو ډول دفاعي حالت کې دي، خو په دې موده کې د طالبانو حملې زیاتې شوي دي او طالبانو ویلي دي چې د سولې په تړون کې دوی دا ژمنه کړې ده چې یوازې به پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او کله چې بین الافغاني خبرې پیل شي هغه وخت به د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند په اړه خبرې کېشي.
د کابل په پرونی برید کې د 9 ماشومانو په ګډون 14 تنه ووژل شول، خو د ننګرهار په خیوي کې لږ 26 تنه وژل شوي دي. د ننګرهار د شیوي د ولسوالۍ د برید د قربانیانو خپلوان وایي چې وسلوال مخالفان په 14 او ځانمرګو بریدونو سره د خپلو مخاطبینو پر ځای له ملکي وګړو سره دښمني کوي. زیانمن شوي کسان وایي د جنازې په مراسمو باندې برید په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري، نو له دې کبله نه پوهېږي چې له داسې بریدونو د بریدګرو هدف څه کېدای شي. له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې په ځانمرګ برید کې د وژل شوي او ټپي شوو کسانو کورنۍ او خپلوان وایي د افغانستان جګړه د ناچارو او ملکي وګړو پر وړاندې ده. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په 14 او ځانمرګو بریدونو سره د خپلو مخاطبینو پر ځای له ملکي وګړو سره دښمني کوي. د غازیانمن شوي کسان وایي د جنازې په مراسمو باندې برید په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري، نو له دې کبله نه پوهېږي چې له داسې بریدونو د بریدګرو هدف څه کېدای شي. د دوی له ډلې دوو تنو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې په جنازه کې راټول شوي کسان مسلمانان وو او پر مسلمانانو برید د اسلام پر وړاندې یو دښمنانه کار دی. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو کې چې د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ 14 وشوه چې چارواکو ځانمرګې برید بللی دی. چارواکي وایي په دغه پیښه کې 26 کسان ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. د ننګرهار د چارواکو په خبره په وژل شوو کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبدالله لالا خان ملکزی او په ټپیانو کې د ولسی جرګې غړی نوراغا ملکزی شامل دي. عبدالله ملکزی د نوراغا ملکزی زوی دی. د ننګرهار د روغتیایي مسؤلینو په باور د ورول شوو ډیری ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. اخوا د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي د افغانستان دښمنان هیڅ ارزښت نه پیژني او تل یې پر مسجدونو، جنازو او ملکي وګړو بریدونه کړي دي. د ښاغلي میاخیل په خبره افغان ځواکونه به ضرور د دې عمل انتقام اخلي.
متاسفانه چې د افغانستان د خلکو او د وطن دښمنان هیڅ ارزښت قائل نه دي. د جنازې په مساجدو کې، په مکاتبو کې همیشه انفجارات کړي دي، همیشه زمونږ ولسی وګړي بې ګناه کسان وژلي دي او زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه به دې ته متوجه دي او د دې ټولو غږ به
تا تر اوسه چا د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پرون مازدیګر وروسته له دې چې په کابل او ننګرهار کې چاودنې وشوې او حملې وشوې، د خوست لسګونو اوسیدونکو ځوانانو په یوه لاریون کې ګډون وکړ او د بریدونه وخندل. د لاریون ګډونوالو د سولې په پلوي شعارونه ورکړل او له ولسونو یې وغوښتل چې ټول په یو شخ د جګړه غوښتونکو په وړاندې ودرېږي. شي له خوسته د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو په کابل او ننګرهار کې د وسلوالو تر بریدونو وروسته چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په ګډون لسګونه ولسي وګړي په کې ټپیان او وژل شول، په ښار کې لاریون وکړ او د جګړه غوښتونکو خلاف یې شعارونه ورکړل. دوی په خپلو شعارونو کې ویل، موږ افغانانو ته سوله غواړو، جنګ بس دی او موږ له جنګ ستړي یو. د لاریون یو ویناوال فرید الله قربان په خپلو خبرو کې ویل،
په ننګرهار، بلخ، کابل، خوست او نورو ولایتونو کې وحشي بریدونه ترسره شوي دي. دغه ځوانان نن د همدې خونړۍ او بدبختې جګړې په ضد راوتلي دي. له ټولو نه غوښتنه کوي چې نور دې سوله ته کار وکړي او جنګ دې ودروي. دا ولس نور غلی نه کښېني. له دې وروسته به چې جنګ ته لمن وهي، په جنګ کې ښکېل دي، د هغوی په ضد به پورته کېږي.
د لاریون او بل ګډونوال قادر شاه انصاری ویل، د جګړې ښکېلې خواوې د دې وژنو او بدمرغیو له مسؤلیته ځانونه نه شي خلاصولی او باید د خلکو سوله غوښتنې غږ ته درناوی وکړي.
خوست کې هممهاله په نورو ولایتونو کې پیښې کېږي او نو موږ د دې پیښو غندو یې هېڅکله نه غواړو چې نور په دې خاوره باندې جنګ وي. ښکېلې غاړې دې په موږ نه په دې باندې ځان نه خلاصوي چې موږ نوسه یو ټول پکې شریک دي. هیله ده چې دغه نورین نور بس.
مدني فعال خیر الله حیران هم په خپلو خبرو کې جګړه وغندله او د سولې غوښتنه یې وکړه.
په هیواد کې روانه جګړه غندو او د سولې او ټیکاو غوښتنه کوو. خوستي ځوانان د جنګ ستړي دي او جنګ کلکو ټکو غندي.
د سېشن په ورځ په کابل کې په یو سلبي ستري زروختون باندې ډلې برید کې 14 ملکیانو وژل شول او 15 نور ټپیان شول. همدارنګه په ننګرهار کې بیا د جنازې په مراسمو ځانمرګی برید وشو چې شپږ ویشت کسان پکې ووژل شول او اتش پته نور ټپیان شول. په دې ورځ د خوست ښار او د صبروی یعقوبی ولسوالۍ اړوند د خلبیسات په بازار کې هم چاودنې وشوې چې په دې کې هم ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته.
له خوست څخه مو د ازادي راډیو د خبریال راپور اوریده چې ویل خلکو د جګړې د پاتره سیدو غوښتنه کوله. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرداري ورکوي چې طالبان د خپل حملو په زیاتولو او په ملکی تلفاتو سره د سولې بهیر زیانمنوي او د دې دلیل لوري د تاوتریخوالي دوام به ناوړه عواقب ولري. د دې شورا ویاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو په وروستیو حملو کې تر ډیره تلفات ملکیانو ته اوښتي او د غشان عامه تاسیسات هم ویجاړ شوي دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د طالب زندانیانو له ازادي دو سره په خوا کې طالبانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې حمله زیاتې کړې چې ورسره افغان حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې دغه حملو ته ځواب ووایي. د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل وایي چې طالبانو له امریکا سره د سولې موافقه نقض کړې او د دغه ډلې د تاوتریخوالي دوام له ټولو هوکړو او بشري ارزښتونو سره په خلاف دی. خغلی فیصل آزادی رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام او د ملکی مرجوب زیاتوالی به ناوړه عواقب له ځان سره ولري او همداشان به د سولې هڅې ټکنه کړي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپل حملې زیاتې کړي. لغمان، ننګرهار او نورستان د طالبانو د مرګونو حملو شاهدانو د راپورونو له مخې په دغو حملو کې 15 تنه افغان امنیتي سرتیري وژل سوي. له دې سره پخوا کې وسلوالو طالبانو په کندهار، پکتیا، پکتیکا، جورجان، سرپل او پروان ولایتونو کې هم سختې حملې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو د روژې میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې د همدې میاشتې د لومړیو اونیو په پرتله 30% حملې زیاتې کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ملکیانو وژل کېدل غندي. د دې کمیسون د وروستي راپور پر بنسټ د روژې میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواوو په جګړه کې 40 ملکیان وژل سوي. له دې سره پخوا کې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې افغان حکومت په لغمان ولایت کې د افغان ځواکونو په اډې وروستۍ حملې څېړي. هغه وایي افغان حکومت په لغمان ولایت کې په امنیتي ځواکونو حملې غندي او امنیتي سرتیري د دې حملې او د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره شپه او ورځ کار کوي. ښاغلی صدیقي همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو د حملو په وړاندې غبرګون وښیي. خو د پوځي چارو کارپو دولت وزیر وایي وخت را رسېدلی چې افغان ځواکونه په تهاجمي حملو لاس پورې کړي. د طالبانو د حملو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د خاموشي د ماتېدو غوښتنه داسې مهال کېږي چې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس او د دې کمیټې یو غړي د طالبانو د حملو د زیاتوالي په اړه د سولې د پرمختګونو په برخه کې د ناوړه پیغام خبرداری ورکړی. دوی په یوې ګډې اعلامیې کې ولیدي چې په افغانستان کې د پاموړ تاوتریخوالي زیاتوالی د امریکا او طالبانو د سولې توافق نقض کوي او د نه منلو وړ عمل دی او دا حالات د پوښتنې وړ دی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له لوري د سولې توافق نه دی نقض سوی او نه هم په امریکایي ځواکونو حملې سوي دي. مجاهد همدارنګه وایي چې د دوی له توافق وروسته د دوی په حملو کې 40% کموالی راغلی او کله چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري خطر حسي طالبان له ځانه غبرګون ښیي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پرونو ویل چې په هیواد کې د کورونا وایرس 201 واقعي نوي پیښې ثبت کړې دي. د دې وزارت مرسیال وحید الله مجرو وایي له دې سره به د کورونا وایرس ټولې پیښې په افغانستان کې شاوخوا 5000 ته ورسی شي. خاطر پردیس د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ګواښ کوي چې خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام ونه کړي، اته 100 افغانان به په دې وایروس اخته شي. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې افغانان دې وایروس ته جدي پام لرنه ونه کړي، هیڅ څوک ترې خوندي نه پاتې کیږي.
د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې اوس هم په هماغه ډول جدي دي. د دې وایروس خپرېدا په ټولنه کې د پراختیا په حال کې ده. که روغتیایي اصول په پام کې ونه نیول شي ممکن هر څوک ونیسي.
ښاغلی مجرو په تیرو 24 ساعتونو کې 201 اتیا کسه په دې وایروس اخته شوي چې له دې سره په ټول هیواد کې د اخته شویو کسانو شمېر 4903 شپېتو ته ورسید. د ښاغلی مجرو په خبره له ماسک څخه استفاده په خپل منځو کې د واټن په نظر کې نیول او روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه هغه موارد چې کولی شي په دې وایروس خلک کم اخته شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 120 کسه د دې وایروس له امله مړه شوي او 610 کسانو بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړې ده.
د کورونا وایرس په خبرېدو په افغانستان کې د هوایي چلن شرکتونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. که دا شرکتونه وتړل شي نو ګڼي هغه افغان شزی به دندې له لاسه ورکړي چې په دې شرکتونو کې کار کوي. د ریوټرز خبري اژانس له راپور سره سم د آریانا افغان هوایي شرکت په سلو کې 10 کارمندان شزی دي او کامیر هوایي شرکت هم 106 تنه مېرمنې استخدام کړي دي. افغان شزی چې له کوره بهر د کار کولو په مهال لګڼو ستونزو سره مخامختی لدی هم ویر لري چې که طالبان بیا واک کې شامل شي شاید دوی پر مخ کاری فرصتونه نور هم کم شي. په دې اړه تفصیل اجمل انورانی کوي.
د کامیر هوایی شرکت کارکونکي درویش کلن شګوفی حیدری مخکې د اونۍ شپږ ورځې په افغانستان کې دننه او بهر د استانبول، اسلام آباد او نوی ډیلی ښارونو ته الوتنې کولې. روټرز خبري اژانس وایي اوس چې سیمه او نړۍ د کرونا وایرس نیولې د کامیر هوایي شرکت د افغانه کارکونکو ډېرې کمې الوتنې کوي. ډېرې همکاران یې مایوسه شوي او د کامیر هوایي شرکت چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي له دندو لرې شي. د روټرز خبري اژانس په وینا په نړۍ کې د کرونا وایرس خپرېدو نړیوال هوایي شرکت سخت زیانمن کړي، خو په افغانستان کې که هوایي شرکتونه وتړل شي دا به خپله د شرکتونو سربیره د یو شمیر ښځینه افغان کارکوونکو په زیان هم تمام شي. په افغانستان کې د هوایي چلند شرکتونه د ګوتو په شمیر ځایونو څخه دي چیرې چې افغان ښځې کار کولی شي. شګوفه حیدري چې په 20 کلنۍ کې د الوتکې د میلمه پالې دنده ترلاسه کړې وایي دا د لوړ همت لرونکو او ځوانو نجونو په ژوند کې د بدلون لپاره یو مهم کاري فرصت دی. اغلی حیدری د روټرز خبري اژانس ته ویلي د الوتکې د میلمه پالې په توګه دنده له هیجان او لوړو ژورو ډک یو کار دی. کله چې په 2001 کال کې د طالبانو نظام ړنګ شو په افغانستان کې د ښځو د ژوند وضعیت بهتره شو، ځکه طالبانو ښځې له کار او زده کړو منع کړې وي او په کورونو یې کینولې وي. په افغانستان کې د هوایي چلند شرکتونو په بېلابېلو پوستونو ښځې ګمارلې. د اریانا افغان هوایي شرکت د 500 تنو کارکوونکو په سلو کې 1/3 ښځې دي. په خصوصي هوایي شرکتونو لکه کامیر کې هم افغان ښځې د میلمه پالو په توګه او یا هم په نورو دندو کار کوي. سلیمان عمر چې د کامیر هوایي شرکت له چارواکو یو دی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دې شرکت تل هڅه کړې چې ښځو ته ډېر کاري فرصتونه برابر کړي، خو تر اوسه هم په افغانستان کې د نارینه وو په مقایسه په کارونو او دندو کې د ښځو ونډه ډېره کمه ده. په 2013 کال کې د ګالوب بنسټ د شمیرو له مخې د افغانستان په سلو کې 80 ښځو له کوره بهر کار نه کوه. هغه ښځې چې له کوره بهر کار کوي وایي له تاوتریخوالي او ځورونو سره مخ دي. ډېرې ښځې له دې پلوه هم اندېښمنې دي چې که طالبان بیا د افغانستان د سیاسي واک په ویش کې برخه ترلاسه کړي ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي، خو طالبان وایي دوی اوس بدلون کړی او ښځو ته به اجازه ورکړي چې له کوره بهر کار او زده کړې وکړی شي، خو ډېرې مېرمنې په دې کې شک لري.
ستاسو له پیغامونو
مینه يم د هلمند ولایت لیکنې ولیده. زما پیغام دا دی ازادي راډیو ته چې دا مرسته چې ورکوي کېږي دا مستحق کورنۍ ته ورکوي کېږي. دا هغه کورنۍ چې هغه یو څه لري، هغه مسکینان غریبان چې هیڅ نه لري هغه ته دا نه رسیږي. دا باید هغه ته ورسیږي چې هغه مسکینان غریبان هغه شی نه لري. دوی دا مشران خپل ځانو باندې ویشي چې راوي بس تر خاص کې خپل سر ویشي. دا چې باید کسانان ته ورکوي چې هغه مسکینان غریبان چې نه لري. د ازادي راډیو مننه. السلام علیکم.
د زابل ولایت زعباچی د ازادي راډیو ته د پیغام پیژن د کورونا په نامه ټول افغانستان ټول ولایتو ته مرسته راغلې دي. لسونه مې نشته سوي دي ورته غریبان په تمه دي چې نن یا سبا ټول خلک په یوه ګوله ډوډۍ پورې اړیان دي. حال دا چې شی نه بلبل کېږي. زموږ وکیلان صاحبان والي صاحب سیاسي خپل کمپاینونه کوي په یوه په بل نامه هغه دي او دغه دي را روان دي. حال دا چې د کورونا د استار دپاره په میلیونو افغانۍ رالې هغه افغانۍ وچ په دې مصرفېږي چې هغه هغه خلک چې ټول یا د خاله یا د ماما یا د کاکا زامن له یو ځایه راځي هغو ځایي شکار کوي. ای مشرانو دغه ته مخه مه ورکوئ په دغه مخه را وګرځوي.
اوس د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دا غموز مهیبین یو دا مهیبینو ماشینو نظامي مهیبینو ماشینو نه اوازه کوي. زموږ د وزیر صاحب همدا غوښتنه ده په هلمند کې ډېره ګډوډي رشوت اخته کېږي. په کتابچه کې 15,000 افغانۍ ورنه کې ماشین نه اوازه کوي. په ریاست کې هم دغسې غلای شروع دي. قومندانان هم دغسې دي. موږ څه وکړو؟ موږ چاته ولاړو؟ موږ نظامي مهیبین تکاوت مخیصی یو کاکیزی روپی همیدی آوال کردی کارموز دا شبغنی بابا سم وزیر صاحب سم دا غشتن دا کارموز روپی در اطوالا کی و سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې مو راسته ولیدي. ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز څخه لیکلي د روژې په مبارکه میاشت کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د نه بخلو وړ دي. خپلواک صافي د لغمان لعلي شنګول سوالي څخلي کی د لغمان محلي چارواکو د کمی توجه له عمله په علي شنګول سوالي کې ناامنۍ او زور اخیسته کې مرکزی حکومت علي شنګول سوالي ته جدي توجه ونکړي دا ول سوالي به سقوط وکړي. بشیر حبیبزی د لوګر لازري ول سوالي لیکلي په کابل کې چې کومه چاودنه شوه دا د داعش کار دی. عبدالعزیز غالب لیکلي دی داعش په حقیقت سره ترهګر دی. دوی پرون په کابل او نګرهار کې بیګناه خلک شهیدان کړل. غلام سرور نبیزوی به لیکلي دی چې دا حمله ظاهرا داعش کړی دی خو لاس پاکستان او طالبان پکې لري. یو بل اوریدونکی د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکي افغان حکومت باید نور د دفاعي حالت نه ووځي، د برید ځواب په برید ورکړي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی نکړي ځکه چې طالبان سولې د سولې نیت نه لري او کله چې د دوی بندیان له بند څخه آزاد شي نو دوی به جنگ ته ادامه ورکړي او لا به جنگ زیات کړي. اته بجه او دیرش دقیقه شوه در روان خبرونه په دوام کې ازادي او وريدون کې پروگرام حمله رو خو اوس د دې سات لند خبرونه. د افغانستان حکومت په کابل او نګرهار کې لپرونی خنړی او بریدون ورسته چې لسګونه کسان پکې وژل شول اعلان وکړ چې امنیتی ځواکونه به پر طالبانو بریدون وکړي. د خوسی مئیس چارواکی وای نه وشتنه د تروریستی فعالیتونو په بیلابیلو جرمونو کې د لاسلرلو په تور نیولې دي. د کورونا وایرس د وبا په اړه د یو پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټول نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شوه. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر وای مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همدارس پر دغه هیواد د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشر وای ډېر احتمال شته چې دا صندوق د 2000 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي ځکه چې د کورونا وایرس خپرېدا تر هغه څه چې پخوا اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی. او سپینه مڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره نه ګوري او د هغه په غونډو کې برخه نه اخلي. زموږ اخلا ازادي راډیو اورید روان خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو خو اوس به احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیرو لویدیځو ورځپاڼو په کابل او ننګرهار کې د پرونیو حملو په اړه چې لسګونه کسان په کیمره او ټاپیان شول مطالب خبره کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي افغانان د سه شنبه په ورځ په داسې حال کې له خوبه راویښ شول چې په پلازمینه کابل کې وسلوالو کسانو پر یو زیږنتون برید وکړ او په ختیځ ولایت ننګرهار کې د یوې جنازې په مراسمو کې په یوه انتحاري حمله کې ملکی وګړي په نښه شول. ورځپاڼې لیکي دا حمله داسې مهال کېږي چې کورونا وایرس په افغانستان کې په چټکۍ سره خپریږي او د خطر شته چې د بیوزلي افغانستان په صحي تاسیساتو کې به نور ځای نه وي پاتې. ورځپاڼه د روغتیا وزارت د معین وحید مجروح له قوله لیکي چې نوموړی وایي ډاکتران طبي پرسنل او بیوزلي میندې په ګډ وډ حالت کې دي ځکه هغه ډاکټر چې باید دا وژغوري په وینو کې لت پت د هغې تر څنګ په ځمکه پروت دی. ګارډین ورځپاڼه د کابل د حمله په اړه لیکي د پلازمینې په هغه سیمه کې چې برید پرې وشو تر ډیره افغان هزاره قوم چې شیعه دي اوسیږي او اسلامي دولت ډلې یا داعش مخکې هم حمله پرې کړې دي. ګارډین د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د داعش ډلې د دریو جګپوړو غړو او یو اونۍ مخکې د دې ډلې د یو شمیر نورو غړو نیولو او وژلو ته اشاره کوي او لیکي چې د تیرې مارچ میاشتې د حملې په ګډون په کابل کې د ډیری خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. او ډیلی ټلګراف رسپانې د پرونیو حملو په اړه لیکلي روغتیاپال او مرستندوی او خیریه ټولنې شکایت کوي چې په افغانستان کې حملې او ګواښونه زیات شوي دي. رسپانه زیاتوي حتی په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هغې موافقې له لاسلیک وروسته چې امریکایي چارواکو ویل باید افغانستان ته سوله راولي تاوتریخوالی بیا هم کم نه شو. ورسپانلی کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په 2019 کال کې په افغانستان کې پر ډاکټرانو، نرسانو او روغتونونو لسلو زیاتې حملې ثبت کړې دي. په دې حملو کې د روغتیا پالو د کار پر وړاندې لخند جوړولو نیولې تر ګواښلو، تختونو، تیری او سوځولو پورې بیلابیل موارد شامل دي. دیلی ټلګراف لیکي چې د افغانستان د جګړې ټولې ښکېلې خواوې او جنایي ډلې په دې حملو کې په لاس لرلو تورنې دي. او کاناډایي ګلوب اند میل ورځپاڼه لیکي چې دا حملې د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په نتیجه کې د افغانستان د سولې پروسه چې د حکومت د استازو او طالبانو په ګډون د مخکښو افغان مشرانو ترمنځ د خبرو د پیل اټکل هم پکې شوی دی زیانمنولی شي. ګلوب اند میل لیکي د ورځنیو بیرحمانه حملو همدارس د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان چارواکو پر تیاریو هم ناوړه اغیز کړی دی.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخه تر دې چې ازادي او اوریدونکي پروګرام در وورو، یو نړیواله موضوع سپینه ماڼۍ وای د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډونالد ترامپ سره نه ګوري او د هغه په غونډو کې برخه نه اخلي. مایک پنس دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د رسنیو د برخې مسؤولې په کورونا وایرسو اخته شوه. د دې موضوع تفصیل له احمد شبر اورو.
وروسته تر دې چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال مایک پنس د رسنیو د برخې د مشې د کورونا ټیسټ مثبت شو، د پریکړه وکړه چې یو څو ورځې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه لرې واوسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کیلی مکنین پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل کاتی میلر تېره اونۍ په کورونا ویروس اخته شوه او نتیجه یې معلومه شوه. تر دې راوروسته یعنی له دوشنبې راهیسې مایک پنس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه د دوشنبې د ورځې په خبري غونډه کې، نه هم د شنبې د ورځې د امنیتي او پوځي چارواکو په غونډه کې برخه واخیسته. میرمن مکنین لنډې خبري غونډې ته په دې اړه وړاندې وویل مایک پنس په خپله پریکړه کړې ده چې د څو ورځو لپاره له ولسمشر څخه لرې شي. د دې په وینا دا د مرستیال ولسمشر خپله پریکړه ده چې تر څه مودې به لرې پاتې شي. که څه هم د میرمن میلر د کورونا تر ټیسټ وروسته د ښاغلي پنس ټیسټ منفي و، خو د ویروس د ویرې له امله د سپینې ماڼۍ له لویدیځې خوا ووت. د سپینې ماڼۍ له ټولو کارکوونکو غوښتل شوي دي چې ماسک یې پر پوزه او خوله تړلی وي او له یو بل سره روغتیایي فاصله مراعت کړي. د دوشنبې د ورځې د ولسمشر ټرمپ د خبري غونډې پر مهال د سپینې ماڼۍ اکثرو چارواکو ماسکونه لرل، خو په خپله ولسمشر ټرمپ ماسک نه و تړلی. د جمهور رئیس ټرمپ د اکثر سلاکارانو او دته د نږدې همکارانو د کورونا ټیسټ هره ورځ کیږي. اوس دا پریکړه شوې ده چې د سپینې ماڼۍ د رسنیو د ډلې هم د کورونا ټیسټونه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د ویبل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرق لاس وایم. درنو دوستانو، د بیلابیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیرونی په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي. البته ستونزې فرق لري، خو ډیری اوریدونکو د کورونا ویروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر پیغامونه دي چې په غو کې د خوراکي موادو د بایو دلوړې دوت شکایتونه سوي دي، ځینې د کلینیکونو نشټوالی دي، ځینې متفاوت دي. خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه در تخبر کم، اما په یو برخه کې د پروګرام د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا ویروس څخه شکایت لري. وایي چې د دوی په سیمه کې ډیر زیات البته فکر کوي چې کورونا د زکام دی. خو دا پیغامونه به پګډه سره واورو او بیا به د گیزاب له ولسوال سره هم د دوه اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د شغلې عزت الله لطیفي سره مرکه واوري، ستاسو پیغامونه راخلو چې د گیزاب ولسوالۍ څخه مو راسته ولیدې.
محترم روزګان ولسوالۍ د سره په تماس یم. محترم رقم دغه د زکام دی رجس چې څه دی د کورونا د گیزاب ولسوالۍ ته دغه راغلې ده چې ټول انسانان یې نیولي دي. دغه دنه چې دغه کورونا دغه یو رقم زکام دی چې ټول انسانان یې نیولي دي. موږ دلته خو هېڅ نه تشخیص نه شی شته چې خلک دغه ډاکترانو تشخیص وکړي چې دغه کورونا د زکام دی. کوچنیانو لویانو ټوله نیولي دي. دنه چې یو غټ بحران روان دی د ګزول سوالۍ ته یو غټ بحران پیښ دی.
خبره کوم په وطن کې داسې ویروس خپور شوی دی چې کورونا ته ورته دی. زکام ټوخی مرکه تبه شدید تبه لري او سخت خراج دي. بازار دي شپه وکړه وجدین دي. موږ کلینیک سره حکومت کومک وکړي دا مسلام
السلام علیکم. جنوب بلاد روزګان ولایت گیزاب ولسوالۍ څخه دا پیغام پیژنم. گیزاب په ولسوالۍ کې د گیزاب ټول ولس چې کسنجر دی کځوان دی او که پوښتنه سړیا خلک دی ټول دغه د کورونا وایرس لامل په لامل داسې یو مریض راغلی چې د دغه کورونا سره ورته ده او د گیزاب خلک اکثریت پاخته دي چې ټوخی یې کېږي په ستوني کې بلغم لري زیرښت یې لایي سردردي لري او مړیکه تبه ورسره ده. نو زه تاسو څخه خواهش کوم چې دا زموږ غږ د صحت عامې پورې ورسوئ چې موږ د گیزاب په ولسوالۍ کې یو کمزوری کلینیک لرو چې په دې کښې هم یو ام ډي ډاکتر سه نور نه نرس ته او نه ډاکتر سه. نو هغه ته چې موږ ورسو چې تاسو زموږ سم په روزګان کښې خو د لابراتوار هم نه ته تر کندهاره پورې ورسوئ. نو دوی دلته نه بودیجه لرو او نه وسایل لرو چې ستاسو سمپلونه در یو ځایه ورسوو. نو دا زموږ در وس تېره خبره ده. نو زه ستاسو څخه غوښتنه کوم چې دا زما پیغام در مسؤلینو ورسوئ. که دغه حالت دوام وکړي گیزاب به د یو غټې فاجعې د کابل د سروپي غوندې د یو غټې فاجعې سره مخ شي. وسلام.
بله لطیفی صاحب، د دوی پیغامونه خو مو واورېدل. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کرونا ویروس څخه هیڅوک او په هیڅ ځای کې خوندي نه دی، نو د دې اورېدونکو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم چې ستاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې واقعا دغه مسله څونه جدي ده په گیزاب ولسوالۍ کې.
هغه خبره خو دغه د زموږ خصوصا تقریبا شپږ زره کسان زموږ د یوازې د گیزاب ولسوالۍ د پیران کې مسافر دي راځي هغه ځي او راځي طبعا دا خبره ده. خو دلته یو موضوع چې د ټوخي او د زکام ده موږ د دې دپاره د کرونا دپاره جدي تدابیر نیولي دي. د مخکې نه مخکې اول د واره گیزاب ولسوالۍ کې دا کوم سامان چې ورته پکارېدی ډاکترانو دپاره اول گیزاب ولسوالۍ ته راغله. زموږ سره مرسته وسوله. یو کوچنی کلینیک لرو شپخانه نه ده، داسې کلینیک دی چې هغه زموږ دغه کوو د زکام او د ټوخي په باره کښې چې درته وایم. زموږ د گیزاب ولسوالۍ خو هلمند پکښې تېر شوی دی، ګرم سیمه ده. نو دا تېر کال چې وو دا د الهي په حکمت سره داسې واوره وسوله، داسې واورې و یخونه سوله چې بیخي تر ډېره پورې تر ساوره پورې حمل ته واوره پرته وه. نو دا ټوخی او زکام وو. بیا ډاکترانو هم دغه کول، د لوی مرکز ته هم راواستول، شی نه و خالي، بس زکام وو ټوخی کېدی. دا به جوړ شو خو کرونا سره یې کوم روابط نه درلوده. شاید چې کرونا یې، ځکه چې ما اول کښې هم درته وویل چې زموږ شپږ زره کسان په ایران کښې د پاسپورټ ته لرو، هلته چې د هغه هم ځي او راځي تګ را تګ کوي. خو تر اوسه پورې داسې کومه مثبته پېښه نه شته د گیزاب ده چې هغه کرونا سوی.
یعنی په خپله گیزاب کښې، یعنی په گیزاب کښې په خپله د سیمې خلک هېڅ مثبته پېښه د کرونا پکښې نه شته په ټوله ولسوالۍ کښې؟
یا تر اوسه پورې خو یوه هم نه ده ثبت شوې. یوه پېښه هم نه لرو، یوه پېښه هم نه ده ثبت شوې. او نه تر کومه به تر اوسه پرې کوم یو مرجو بلوم نه پکښې لرو.
یعنې سمپلونه اخیستل سوي دي؟ سمپلونه اخیستل سوي دي؟
د یو سمپل اخیستل سوی وو مرکز کې راستولی و کابل ته، هغه فکر کوم تر اوسه پورې رسېدلی نه دی، که منفي ختلی وو نور تر اوسه پورې کوم دغه نهسته. او بیا داسې مراجعین نه دي راغلي چې هغه کورونا ته ورته وي، بیا د ډاکتران خپله ورسره دا ډاکتران یې پوه کړي دي، هغه خپل جامع وو دغه یې ورته دغه کړي دي چې یو دانه وو زه خپله ورته دغه وم چې دی ویل کورونا دی، ټوخې کېدی، ساتنګي یې کېدل، بس دا دغه ستونی یې خوږېدی چې بیا دی ویل کورونا دی. هغه چې دوه ورځې چیرې سو بېرته جوړ شو کورونا نه وو، نو سمپل مپل یې نه استوي چې دوه ورځې بعد بېرته هغه سړی خپله جوړ شو چې راغلی یم د ایران استوو. نو په دغه رقم موضوعات شته، خو تر اوسه پورې داسې جدي نه شته.
یعنې تاسو یې هماغه سمپل اخلئ، بیا یې کابل ته لېږئ په خپله ګیزاب ولسوالۍ کې؟
ډاکتران یې اخلي، ډاکترانو ته چې څه رقم ډاکترانو ته چې څه رقم هدایت شوی دی، هغه هدایت سره سم بس هغه خپل کار ته دوام ورکړی دی. خو په دا اوس کې د ایچ ډی ایس څخه نور کلینیکونه ټولو ولسوالۍ ته ورکول سوي دي، نو اوس په دې باندې اخته یم چې یوه دانه بل کلینیک هم خاص د کورونا لپاره نور ولسوالۍ ته منظور شوي دي ایچ ډی ایس څخه، خو یو کې ځای پاته شوی دی په هغه باندې اوس د لګیا یم چې هغه ته هم د ګیزو دپاره هم یوه دانه بل کلینیک هم فعاله کړو خاص د کورونا.
دقیقا ما هم غوښتل ولسوال صاحب چې همدا پوښتنه ستا